نا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د قندهار او هرات په لویه لاره په ترافیکي پیښه کې 15 کسان مړ شوي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې به د بایومیټرک سیستم نه کار اخیستل کیږي. او د هند کورنیو چارو وزارت د هغو کسانو په اړه د معلوماتو ته راجمع کولو یوه ملي رجستر جوړه کړې چې د جنسي تیری په تور ته سزا ورکړل شوې وه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې ډاکټر عبدالله وایي په پارلماني انتخاباتو کې به د بایومیټریک سیستم څخه کار اخیستل کیږي.
من خوشبختانه گفتم میتونم کې
د بایومیټریک رای ورکونې په اړه د اندېښنې بره پشي.
په خوست کې میرمنو په طالبانو ژغ کړی دی چې د جګړې څخه لاس واخلي.
جنگ وکړ سوي مور خور ورور داسې نور دغه ټول کې زوريږي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. ولایتی چارواکي وایي چې د قندهار او هرات په لویه لاره د فراه د ولایت د پوزک په سیمه کې نن د جمعې پر ورځ په یوې بدې ترافیکي پیښې کې 15 مسافرین مړه شوي او 10 کسان نور زخمیان دي. د فراه والي امریکا غږ ته وویل چې 3 ښځې او 2 ماشومان هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي. ترافیکي پیښه د یوې مال وړونکې لارۍ او د مسافرینو نه ډرګس سرویس موټر ترمنځ د مخامخ ټکر په نتیجه کې وشوه. د امریکا غږ خبریال وایي چې له جنګ او مرګانیو حملو وروسته ترافیکي پیښې په افغانستان کې د عامو خلکو د مړینې دوهم غټ عامل دی. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې به د رایه ورکوونکو د پیژندګلوۍ لپاره د بایومیټریکي ټیکنالوژۍ نه کار اخیستل کیږي. اجرایي رئیس چې دا اعلان یې د یو شمېر سیاسي ډلو د پرله پسې غوښتنو وروسته نن د جمعې په ورځ د وږې په 13 په کابل کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس استاد برهان الدین رباني د مړینې د 10 تلین په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړ، وویل چې د انتخاباتو کمیسیون به خپله پرېکړه ژر اعلان کړي. د ستر ملي ائتلاف په نوم د حکومت د مخالف یو ائتلاف سربیره شاوخوا 15 سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د کار اخیستو غوښتنه کړې وه. خود انتخاباتو کمیسیون ویلو چې دغه غوښتنې سمدستي نشي عملي کولی او مخالفانو په ځواب کې په بلخ، هرات، قندهار او ننګرهار کې د دغه کمیسیون دفترونه تړلي وو. د استاد رباني د تلین د لمانځلو په غونډه کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني د پخواني مجاهدینو مشرانو، د سیاسي ډلو د مشرانو او حکومتي مامورانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د پنځشنبه په ورځ د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن سره وکتل او د افغانستان او د سیمې د سیاسي او امنیتي حالت په باب ورسره وغږېد. په باینه کې د جان بولټن له قوله ویل شوي دي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مؤثریت په اړه په لوړه کچه سلا مشورې روانې دي، خو متحده ایالات به د پخوا په شان د افغانستان سره په خپلو ژمنو باندې ولاړې. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د خوست په زیږنتون کې هر ورځ 15 ماشومان زیږیږي چې په دې حساب په اوسط ډول په کال کې 40 زره ماشومان پکې پیدا کیږي. په سیمه کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی وایي د ښار ځینې اوسیدونکي اوس دغه زیږنتون ته د ماشومانو د زیږیدو فابریکه وایي، خو لسی خلک دا شکایت لري چې په سیمه کې د طالبانو د حضور او د جنگ له امله کله کله امیدوارې میندې نشي کولی چې زیږنتون ته ځان په وخت ورسوي. دا زیږنتون په 1491 لمریز کال کې جوړ شو او په 1492 لمریز کال کې برابر 2000 ماشومان وزېږېدل. د پنځشنبه پرځ په متحده عربي اماراتو کې سریلانکا او بنګلاديش ته د ماتې ورکولو وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم نن په ابوظبي کې د پاکستان د ټیم سره لوبه کوي. خلک په مینه او شوق د دې لوبې د وروستۍ نتیجې په انتظار دي. جمهور رئیس اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر جان بیس د بنگلادیش سره په لوبه کې افغانانو ته د غټ بری مبارکي ورکړې. چېړونکي وایي که افغانانو پاکستان ته ماتې ورکړه، روحیه به یې لوړه شي او دا به یو بې ساری بری. تاسیس منګل د واشنگتن نوري. په هند کې هر ورځ په اوسط ډول په ښځو باندې د جنسي تیرو سل پیښې ثبتېږي. حکومت د هغو کسانو په اړه د معلوماتو د رجستر کولو ملي رجستري جوړه کړې چې د ښځو په خلاف د جرمونو په وجه ورته سزاګانې ورکړل شوې وي. نور تفصیل د شافی سردار نه واورئ.
د معلوماتو دغې کمپیوټري رجستري یا د نومونو د ثبتولو ډیټابیس ته به یوازې د قانون د عملي کولو مسؤول مامورین لاسرسی لري او عام خلک یې لیدلی نسي. د هند کورنیو چارو وزارت وایي چې د 4,40,000 هغو کسانو نومونه یې راجمع کړي دي چې په انفرادي یا ډله ییزه توګه یې پر ځوانو ښځو او یا کم عمر هلکانو باندې جنسي تیری کړی و او سزا ورکړه سوې وه. د هر مجرم نوم، تصویر، د ګوتو نشانه او د کور پته پکې ثبت سوې ده. د هند د مجرمونو د ثبتولو ملي دفتر وایي چې په دغه هیواد کې یوازې د 1,390 او 1,590 لمریز کلونو په موده کې 12% زیاتوالی ولیدل سو او په اوسط ډول په ټول هند کې د 100 جنسي تیریو رپورټونه ورکړه سوي وه.
دا واشنگتن دی. د اروپایي اتحاد د غړو ترمنځ په دې اړه ژور اختلافات رامنځته شوي دي چې یو ډیموکراتیک حکومت تر کوم حد پورې حق لري چې د خپل ثوابدید له مخې چې وغواړي د قدرت نه استفاده وکړي. دا اختلافات له اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو د پریکړې او د لویدیځې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرینو او کډوالو د راتګ، د هغوی د قبولۍ او نه قبولۍ او د غړو هیوادونو د اقتصادي پالیسیو په سر راپورته شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ د متحده ایالاتو د سترې محکمې د نامزد قاضي برټ کاونا نه خپل ملاتړ اعلان کړی او وایي چې هغه یو شریف شخص دی او د بې داغه شخصیت څښتن دی. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د لاس ویګس په ښار کې د خپلو طرفدارانو غونډې ته په وینا کې نامزد قاضي خپل متحد وبالو. پر کاونا باندې یوې ښځې تور لګولی چې تقریبا 6 کاله مخکې په ښوونځي کې د یوې میلې په دوران کې د جنسي تیری هڅه کړې وه. د امریکا د سنا د مجلس برجسته غړو د سترې محکمې د نوي قاضي په توګه د هغه د منظورۍ د پروسې د ځنډ غوښتنه کړې. د ډاکټر کریسټن بلاسي فورډ په نوم ښځې چې په کاونا باندې د جنسي تور الزام لګولی، مدافع وکیلانو ویلي چې هغې ته د مرګ ګواښونه شوي دي او FBI باید لومړی تحقیقات وکړي. خو د سترې محکمې خود د سنا مجلس د قضایي قوې د کمیټې غړو نوموړې ته بلنه ورکړې چې راشي او په عام محضر کې دې د خپل تور ثبوت وړاندې کړي. او په داسې حال کې چې په هنګ کانګ کې اوس د چین په خلاف منفي احساسات زیات شوي او سیاسي تشنج هم مخ په زیاتېدو دی، چین د یو تیز رفتار اورګاړي په وسیله له هنګ کانګ سره وصل کیږي. دا نوې اورګاړي چې 1,000,000,000 ورباندې لګېدلی دي ټاکل شوی ده چې د یکشنبې په ورځ به پرانستل شي. چین وایي چې دغه اورګاړي به دغه شان فعالیت کوي لکه څنګه چې د متحده ایالاتو او کاناډا ترمنځ اورګاړي زی راځي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. اجرائیه رئیس عبدالله وایي په را روانو پارلماني ټاکنو کې به د رای ورکوونکو د پیژندلګوي لپاره له بایومیټریک ټکنالوژي څخه کار واخیستل سي. د ټاکنو خپلواک کمیسون هم وایي په دې اړه یې پلټنې مخ په بشپړېدو دي او ټاکل سوې بله اونۍ به په دې باب خپله پریکړه اعلان کړي. په دې باره کې اکرام شینواري له کابله راپورټ رالېږلی.
د ولسی جرګې په را روانو ټاکنو کې د رای ورکوونکو د پیژندګولۍ لپاره د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په اړه د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو د پرله پسې غوښتنو وروسته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د جمعې په ورځ یوې غونډې ته وویل چې د تلې د 18مې ورځې په ټاکنو کې به د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د اومتریف په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسون به په دې اړه خپله پریکړه ژر اعلان کړي. اجرائیه رئیس عبدالله ویل
من خوشبختانه گفتم میتونم که با
لنی کمرغه ویل شم کومه پریکړه چې د ټاکنو کمیسون به اعلان کړي د بایومیټریک رای ورکونې پاړه چې د ټاکنو پر ورځ د بایومیټریک څخه په ګټه اخیستنې د افغانستان خلکو چې کومه لوی اندېښنه لرله او سیاسي ګوندونو هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي د اندېښنې برپا شي د ستر ملي ائتلاف په نوم د افغان حکومت یو مخالف ائتلاف سربیره شاوخوا 15 سیاسي ګوندونو هم د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت او د رای ورکونکو لخوا څو ځله د رای د کارونې د مخنیوي او د رای ورکونکو د پیژندګلۍ لپاره د تلې پاتې اجتماع د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو غوښتنه کوله. د دغو غوښتنو په لړ کې د ستر ملي ائتلاف ملاتړو پلویانو د بلخ، هرات، کندهار او ننګرهار په ولایتونو کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دفترونو مخ ته د پلت خیمې وهلې او د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دفترونه یې وتړل. پولیسو د ننګرهار او هرات په ولایتونو کې د ټاکنو دفترونه بیرته پرانستل، خو په مزار شریف او کندهار کې لا هم د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دفترونه تړلي دي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرته له دې چې دغو اعتراض کوونکو نومونه واخلي وویل چې هر پروګرام چې افغان امنیتي ځواکونو ته سرخوږیره ولاړوي باید پاړه پاملرنه وشي. همداشان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د ملي یووالي حکومت به د خپلې کاري دورې په پای کې د جمهوریت ټاکنې هم ترسره کړي. اجرائیه رئیس عبدالله د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د بل کال د جمهوریت په ټاکنو کې د یو ټیم په توګه د دریدلو په اړه په ځینو رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه هم په یو ډول رد کړل. په کابل کې ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې کېدای شي جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بل کال ته د جمهوریت په ټاکنو کې د یو ټیم په توګه برخه واخلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم وایي چې د ولسي جرګې پر روان ټاکنو کې د بایومیټریک ټکنالوژۍ د کارولو په اړه یې پلټنې ترسره کړي چې د بشپړېدو په حال کې دي. دغه کمیسیون منشي او وایي سید عبدالله هاشمي امریکا غږ اشنا راډیو ته چې ټاکل شوي د روانې اونۍ په اوږدو کې به په دې اړه خپله پرېکړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د ټاکنو سار ادارو له اساسو سره په غونډه کې شریک کړي.
خوشبختانه زموږ دغه مطالعات تکمیل شول او موږ ته ډاډ حاصل شو چې دغه وسیله کېدای شي چې په خپل ډول د شفافیت په خاطر باندې چې د افغانستان د خلکو د احزاب او د افغانستان د حکومت خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون خاص غوښتنه وه چې استفاده وشي. د سلنه مطالعه نور هم زموږ پاتې ده چې بعضې سوالونه دي، دې ته باید ځواب پیدا کړو چې جریان د آینده هفته کې چې سبا نه به شروع کېږي مطالعات خپل تکمیلو او پس له یو علني مجلس څخه چې د احزابو او د مدني ټولنو او نظر بنسټونو سره به یو مجلس ولرو. په دې مجلس کې به دغه شی نه هی کېږي او بیا به رسما د ټاکنو خپلواک کمیسیون موقف اعلان کړي.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وینویل چې د ولسي جرګې د روان ټاکنو په یوې زرو محلونو کې به د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. تر اوسه لا سیاسي ګوندونو ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دغې پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د برهان الدین رباني د اووم ټیم په مراسمو کې چې د لوی جرګې په خیمه کې ترتیب شوي وو، د جمعیت اسلامي د ګوند او د ښاغلي رباني په زرګونو پلویانو چې اکثر یې د ستر ملي ائتلاف غړي هم دي په خپلو ویناو کې د ټاکنو پر شفافیت باندې ټینګار کاوه. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي د ګوند رئیس صلاح الدین رباني دې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې د شفافو ټاکنو ترسره کولو پرته به د اوسني نظام مشروعیت تر پوښتنې راشي. هغه ویل چې جمعیت اسلامي ګوند د افغانستان د سیاسي نظام او د ټاکنو د سیستم بدلول او هم شفافې ټاکنې ترسره کول غواړي. د افغانستان پخوانی جمهوریت او د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني د 2013 کال د سپتمبر په 6مه په خپل کور کې د یو تن ځانمرګي بریدګر لخوا چې ځان یې د طالبانو د ډلې د سولې مرکچي معرفي کړی و ووژل شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د خوست په ولایت کې یو شمیر شروع له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له جنگ څخه لاس واخلي او د مذاکراتو له لارې له افغان حکومت سره خپل ستونزه حل کړي. په دې باره کې پام وکړئ د ابراهیم رحیمي رپورټ.
وروسته له هغه چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکایي چارواکو د سولې په تړاو د مذاکراتو خبرونه ورکړل شوي، په افغانستان کې دننه د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو غوښتنې او په همدې حال کې نن د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر ښځو د یوې راټولېدنې پر مهال د جګړې پر دواړو ښکېلو غاړو غږ وکړ چې له جنګ نه لاس واخلي او په هېواد کې د سولې لپاره هڅې وکړي.
جنګ وکار سوي، مور خور ورور داسې نور دغه ټول کې ځورېږي، ورور یې لاسه ورکوي، پلار یې لاسه ورکوي، زوی لاسه ورکوي، دا ټول چې دی ټول هغه چې ده لکه توان چې دا ټول ښځو ته رسېږي.
نو د دولت او د دوی ترمنځ یو وطن موجود دی، د دولت او د دوی ترمنځ یو سوء تفاهم موجود دی. نو دولت باندې غږ کوو تر څو هغوی سره کښېني، برنامې ورسره جوړې کړي، د هغوی سره خبرې وکړي. نو مهمه ستونزه دغه ده چې بیکاري ده. واقعیت ته دوی مجبوره شوي دي تر څو اوچت شي د 5 روپیو په بدل کې بل ورور وژني.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر میاشتې 1 نېټه په ټوله نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو دا ورځ نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په کمرنګه توګه ولمانځل شوه. په همدې حال کې د سولې په تړاو په خوست کې راټولې شوې ښځې په دې نظر دي چې ښځې هم د سولې په راوستو او ټینګښت کې مهم رول لوبولی شي. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان له ښځو مشورې اخیستل ډیر مهم بولي. هغه له دولت نه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سولې او ثبات په اړه له خپلو ټولو شته امکاناتو کار واخلي.
ښځې هم د سولې په راوستو کې ونډه اخلي، لیواله دي، تږې دي. مخکې مې هم یادونه وکړه چې ښځې ډېرې متضرره کېږي، ښځې ډېره صدمه خویندو ته لیدل کېږي. نو دوی هم نن راغونډې شوي دي تر څو د ورونو سره اوږه په اوږه د سولې په راوستو کې په هره برخه کې کومک همکاري وکړي، هم قرباني ورکړي، هم نوره څه ته چې ضرورت وي دوی راوتلې دي تر څو د ورونو سره اوږه په اوږه د سولې په راوستو.
طالبان هم دا غوښتنه ده چې دی وسله اخلي او په ډوګي کېږدي د خپل هیواد سره یو ځای شي او خپل ورونه ونه وژني او نور هم د سولې ته راشي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې مخکې د سولې په تړاو د ښځو ملي اجماع په غونډه کې یو شمېر ښځو دا غږ اوچت کړ چې دغه ملي پروسه د ګړندۍ او ښځو ته د پکې پوره برخه ورکړل شي. د څېړونکو په نظر د نورو لارو چارو تر څنګ په سوله کې د ښځو ونډه هم د عامه پوهاوي په پیاوړتیا او د یو باثبات افغانستان لپاره د اذهانو په جوړولو کې رغنده مرسته کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بشري حقوقو یوې بین المللي څارونکي ډلې د نیکولاس مادورا حکومت غندلې دي چې د بشري حقونو داسې سرغړونې کوي چې د وینزویلا په تاریخ کې ساری نه لري. د امریکا ژغ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د عفی بین المللي موسې د پنجشنبې په ورځ یو رپورټ خپور کړی دی چې وایي د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر د ډیرو هغو هیوادونو په نسبت چې جنګ په کې دی ډیر زیات دی. په دغه راپورټ کې راغلی دی د امنیتي چارو مامورانو په نسمنو سیمو کې د جنایت ضد عملیاتو په وخت کې د تاوتریخوالي مرتکب شوي دي. د عفی بین المللي موسسې په راپورټ کې د پنجشنبې په ورځ د ارجنټاین په بونس آیرس کې هغه ویډیو ښکاره شوې وه چې یو شمېر هغو وینزویلایانو پکې خبرې کولې چې وایي خپل خپلوان یې وژل شوي دي او دغه مسوای بیل محاکمینه ادامونه شوی دی. په هسپانیا کې د عفی بین المللي موسې مدیر اوای
کې هڅه کې سیا پرنس جوډیشیالیس پرمیرو لا پرسونه ایگزیکیوتادا نو کنستیټوی نینګون پلیګرو پر اوردن پبلیک استاوا دزارمادا ای لاس اوټوپسیاس رفلګان ټولاس اوټوپسیاس کې موږ کنسلټادو فورن دیسپاروس.
په څه درجه کې بیل محاکمې اعدامونه راځي؟ هغه کس چې اعدام شوی دی عامه نظم ته هیڅ خطر نه پیښوه، بیل وسلې وو او په نتیجه کې موږ هغو ډزو ته اشاره کوو چې په سینه، غاړه او سر ولګېد. دغه زخمی شوی کس په ډیر بد حالات کې وو یا په بل عبارت د پولیسو مخ ته راولید. د وینزویلا حکومت سمدستي دغه نارامه کوونکي راپور ته ځواب نه دی ویلی. په وینزویلا کې 15 کلن اقتصادي مشکل په سلګونو زره وینزویلایان مجبور کړل چې د ژوند د ښه شرایطو په لټه کې نږدې ګاونډي ملکونو ته مهاجر شي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا حکومت وایي چې د شمالي کوریا سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کارپوهان بیا دا شان نظر نه لري. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په خپلو کې د یو لړ موافقو د لاسلیک کولو هرکلی کړی دی او وایي چې هغه به د کوریا د ټاپو وزمینه داسې یوه سیمه جوړه کړي چې اټومي وسلې او تهدیدونه پکې نور نه وي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا مشر مون جی ان د تعهد د شمالي کوریا په پایتخت پیونګ یانګ کې د خپل عالی غونډې په وخت کې کړی دی. د شمالي کوریا هغې فیصلې چې د نړیوالو څارونکو په مخ کې به د توغندیو د جوړولو د دانګ جانګري تاسیسات تباه کاندي، د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو دې ته هڅولی چې د شمالي کوریا د باندنیو چارو وزیر ری یانګ هو ته بلنه ورکړي چې په بل هفته کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په وخت کې د هغه سره ملاقات وکړي. د جنوبی کوریا مشر مون داسې فکر کوي چې د شمالي کوریا او د امریکا ترمنځ د روابطو د بهترولو جریان کامیاب روان دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم وایي چې په دې برخه کې فوق العاده پرمختګ شوی دی. د جنوبی کوریا مشر ښاغلی مون وایي چې د هغه امید دا دی چې د شمالي کوریا د مشر سره یو ځای د کوریا د ټاپو وزمې 80 میلیونو خلکو ته د سولې یوه کوریا جوړه کړي. هغه وایي
From Mount Paektu to Mount Hala, we promise to make our beautiful rivers and mountains a land of peace without nuclear weapons.
موږ وعده کړی چې د باکتو او د هالا د غرونو او د خپلو خایسته سندونو نه به د سولې ودا سیمه جوړ کړو چې زموږ آینده نسلونه به پکې د اټومي وسلو او تهدیدونو نه ډار ونه لري. مګر د هریټیج د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي بروس کیلنګر امریکا غږ ته ویلي دي چې د جنوبي کوریا مشر ډیر ښه کار کوي، مګر هغه اوس هم په دې کې پاتې راغلی چې په آینده کې د غیر اټومي کولو په مسله کې جدي ډاډ ترلاسه کړي. او هم ځینې سیاسي څارونکي په دې عقیده دي چې شمالي کوریا په دې لټه کې ده مخکې له دې نه چې د اټومي وسلو د جوړولو اساسي تاسیسات تباه کاندي د امریکا نه د جنگ د ختمولو اعلامیه ترلاسه کړي. د یون سی د پوهنتون یو استاد جان دی لوری وایي چې په دغه مسلې کې اساسي عنصر د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دی او هغه د سنگاپور د عالي غونډې د کار د چوکاټ په باب مطمئن ښکاري. هغه وایي
ډونالډ ټرمپ از د پرزیدنت از د ون هو آی ثینک هاز ا کمیټمنت.
ډونالډ ټرمپ داسې یو جمهور رئیس دی چې هغه دې ته متحد دی چې د پرمختګ لپاره به د کار په چوکاټ کې هڅه وکړي، او دا هغه څه دي چې ټرمپ وایي راځي چې دا کار وکړو او زه غواړم چې دا جریان د پرمختګ د لپاره دوام پیدا کاندي. دغه سیاسي مبصر وایي اساسي سوال اوس دا دی چې آیا د کیم دغه فشارونه به د دې پرمختګ د لپاره کافی وي چې د جنگ د ختمولو د لپاره یو اعلامیه ترلاسه کړي او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
او اوس په مکړی دی رپورټه د کندوز په ولایت کې هغو کسانو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي چې خپل خپلوان یې په جګړو کې وژل سوي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا په کندوز کې 125 تنو ښځو او نارینه وو ته 12 ډوله بیلابیل کسبونه ورزده کیږي. د دغه ولایت له سقوط وروسته یو ځل بیا د کسب د زده کړې مرکز فعال شوی دی چې ځوانان پکې زده کړې کوي. د کسبونو او لاسي صنایعو په دغه مرکز کې سل نجونې او میرمنې او پاتې 25 تنه نارینه په بیلابیلو زده کړو بوخت دي. دوی ته د کسبونو له ورزده کولو پرته هر ورځ د تګ راتګ کرایا او له شپږو میاشتو زده کړې وروسته ورته د کار وسایل ورکول کیږي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي نازیه او صفت د حرفوي زده کړو په اړه داسې وایي.
مانم نازیه، یو ته د خیاطۍ شاګرد یم. د شپږ میاشتې کېږي چې دغه پروژه روانه ده، خو یو لباس ته چې ضرورت ده زده کړم. ده میاشتې 0 روپۍ ورکوي. دغه زده کړه کوو، استادان خوسته موږ ورنه راضي هست او بې سوادي درس هم ورکوي. 100-200 څوک چې سواد نه لري، سواد د طرف نه پدات کړی، له خیاطۍ نه چې زده کړه کړای ده. د شپږ میاشتې ډیر یو څوک چې وخو ری چې زده کړی په شپږ میاشتې ډیر زده کړه کوي. موږ کولای شو چې چیرته استاد واسو یا څوک چې زده کړه وکړي همدغه نه زده کړي، همدغه نه پیسې بلاس راوړي، د خپل نفقه هم راوړي. دلته ډېری خلک شته چې زغه وسه توان نه لري، پیسې نه لري، کونډې هم ښځې شته او بې اقتصاده خلک هم شته. سو زده کړه وکړي همدغه خیاطي زده کړو، کولای شو همدغه له طریق نه 100 روپۍ هم حلاله لاسته راوړو.
زما نوم صفت الله ده. دغه ورکشاپ کې درې میاشتې مدت کېږي چې موږ کار کوو، او دلته درې میاشتې کېږي نظرو کارونه کوي. دې منګه غواړو چې دلته سامان راشي او پسل دې عملی کارونه هم منګه مخکې وېسو. په باشت پی وی سی کې کار کوم. منګه کوی چې دا کار دا کسب زده کو او د خپل کور مصارف له دغه لارې پوره کړی شم.
د دغه مرکزی و استاذه معصومه چنجون او میرمنو ته د قالین او بدل زده کوي وای چې دوی له زده کړو وروسته کولای شي کار وکړي او د کورنۍ په اقتصاد کې مرسته وکړي.
مې د خپلو مسپای نفر شاګرد درم کسه سره کني محتاج سن بکرو با اوموزش ضرورت درم.
هغه د قالین وبدلو 25 تنه شاګردان لري او ټول داسې کسان دي چې کار او زده کړو ته اړتیا لري. کله چې دوی زده کړې وکړي له دغه لارې به له خپلو کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرستې کوي. د کار او ټولنیزو چارو د کسبونو د زده کړې د مرکز مدیر عبدالاحد وایي چې دوی هغو خلکو ته چې د کورنۍ مشرانې په جګړو کې وجل شوي او یا هم غریب وي د زده کړو زمینه برابر کړې ده.
آموزشی تشبثات کوچک برای مدت 3 ماه البته که تای کارآموزای ما کار یاد میگیرن، طریقه کاریابی را یاد بگیرن.
دغو کسانو ته چې د کسبونو د زده کړې په مرکز کې بیلابیل کسبونه زده کوي د وړو سوداګریو په اړه ورته هم زده کړې ورکول کیږي چې له دې ځایه فارغیږي په بازار کې ځان ته کار پیدا کړي. که څه هم په قندوز کې نارینه او ښځینه او ته د کسبونو او لاسي صنایعو زده کړې ورکول کیږي، خو له دغه ولایت څخه یو شمیر سوداګر او هغه خلک چې سرمایه ګذاري کړې وه وتلي دي. اوس مهال د قندوز اوسیدونکي د دې ترڅنګ چې کار عمومي د امنیت د ټینګښت غوښتنه هم کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دا چې حالات څنګه دي، زموږ همکار عاشق الله رحیمزوی په سټوډیو کې دی، دی به معلومات راکړي.
مننه شفیع جان. مخکې موریدونکو سره خبرې دا کولې چې هغه وخت کې د افغانستان نوبت و، افغانستان بیټنګ کوه، نو افغانستان په خپل نوبت کې د پاکستان لوبډلې ته 255 منډې کړې دي، او اوس د پاکستان نوبت چې د افغانستان دغه 255 منډې ورته پوره کړي. نو د پاکستان یو لوبغاړی سوځېدلی ده او 1400 شوي دي، 46 منډې دي. هماغه د دوی یو تکړه لوبغاړی فخر زمان چې د اصلان د پېښور د مردان دی، نو هغه وسوځېده. مجیب رحمان د افغانستان ځوان توپ اچوونکي هغه وسوځوه. البته د لوبې په دویم اوور کې نو نور لوبغاړي تر اوسه نه دي سوځېدلي، یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی ده. او د دې ترڅنګ بله لوبه د هندوستان او د هندوستان لوبه هم روانه ده، د هندوستان او د بنگلاديش. نو هندوستان په خپل البته د بنگلاديش لوبډلې 103 منډې کړې دي، او د هند 90 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځل ده، نو ډېر امکان دی ولري چې دا لوبه به هند وګټي. د افغانستان لوبې لا پاتې دي. بله لوبه یې د هند سره ده په 23 تاریخ باندې البته، او څلورمه لوبه یې بیا بیرته د بنگلاديش سره ده، هغه هم په اوبخې د هند سره. لوبه چې د افغانستان ده هغه په 25 تاریخ ده د همدې میاشتې، او د بنگلاديش سره یې په 23 ده.
کورمدان، ډېره مننه. اوس به د خبرونې په پای کې د خبرونو لنډیز واورو.
په تانزانیا کې د یوې مسافرونکي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسلو نه زیات مسافرین مړه شوي دي. دغه پیښه د پنجشنبې په ماښام د لیک ویکتوریا یا د ویکتوریا په تالاب کې رامنځته شوه. د نجات او ژغورنې عملیات روان دي. په دغه تالاب کې څه موده مخکې هم 200 کسان د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي وو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سږ کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غونډه کې وینا کوي. ترامپ تیر کال په داسې حال کې وینا وکړه چې د شمالي کوریا مشر ته د راکټ مین یا راکټي سړي خطاب وکړ او د جنگ خبرداري ورکړ، خو سږ کال به خپله ټوله توجه د ایران په لورې واړی. ویل کېږي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن په 2016 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخابات کې د روسانو د لاسوهنو په اړه د ایف بی آی په روانو تحقیقاتو کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر ټیم ته په زړه پورې معلومات ورکړي. ایف بی آی په دې خاطر تفتیش پیل کړی چې معلومه کړي آیا روسانو د ټرمپ په طرفدارۍ مداخله کړې وه او که نه. امریکایي استخبارات دې نتیجې ته رسېدلي دي چې روسانو کوشش کاوه چې ټرمپ انتخابات وګټي. مایکل کوهن یوې فدرالي محکمې مفتشانو ته د درواغ ویلو په جرم د 14 ورځو په بند محکوم کړی و، خو اوس یې ژمنه کړې چې ټول پوښتنو ته باید ځوابونه ورکوي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین په خلاف احساسات راپارېدلي او سیاسي تشنج زیات شوی، چین د یو تیز رفتار اورګاړي په وسیله له هانګ کانګ سره د یکشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره وصل کیږي. دا نوې اورګاړی چې 11 میلیارده ډالر ورباندې لګېدلي ټاکل شوې ده چې په ځانګړو مراسمو کې به پرانیستل شي. چیني چارواکي وایي چې دا اورګاړی به هغه شان فعالیت کوي لکه چې د کاناډا او متحده ایالاتو ترمنځ خلک تک راتګ کوي.
قدر من اوریدل کو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څخه مننه چې خبرونه اوري تر بیا مو پر خدای سپارم.